رادیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشد که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
در مننه کوم سلطان سرور دوستان و د ازادی رادیو یو بل خبرونه ته شرح لست. په کابل کې د سهار 8 بجې سوې دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده. خو په سر کې خبرونه هم لرو. په خبری برخه کې دا اوري چې په غزنی کې د یو خبریال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبریالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي. دا نور به وروسته واوري. خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تر واورم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولس مشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړی ونیوه. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دا ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا ویان فریدون خوځون تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د یو هیئت په مشرۍ د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه‌شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله ترورستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو دا ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د ناامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلا او پیښې کمې سوې دي، خو د ناامنیو پیښې لا هم روانې دي. د هرات غونډۍ پر لویه لاره تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې اووه کسان مړه سول. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د یوه تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات د روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. اخوا په خوست ولایت کې نن سه شنبه د پنځو زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا سیالی اتل ولی جام لپاره وی د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر دې چې دیرش منیټې پورې دوام وکړي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړي ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید د یکشنبه په ورځ ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لومړی یې په کراچۍ کې پر کور چاپه ووهل سوه. یوه پولیس د نوم نه ښودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تیره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلټنو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیویي کنفرانس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې چې ګڼ اروپایي او نورو هیوادونه یې اړ کړي دي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. دا لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1988 میلادي کال کې له امریکا په روانه سوې الوتکه کې د چاودنې سبب سو. په هغه الوتکه کې د چاودنې له کبله 200 کسان وژل سوي وو چې 190 کسان یې امریکایان وو. د مشکوک کس نوم ابو عجیلا محمد مسعود یاد سوی چې د لیبیا د استخباراتو پخوانی چارواکی او اوس د لیبیا د حکومت په توقیف کې دی. دوستانو د خبرونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه چې وړاندې مې وویل د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې فرهنګي مجله اوریدلې سي. خو په سر کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاته راتلو تورن کړ. نه یې یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبري لانو دی وی ټولنې د مشر تر وژل کېدو وروسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو خوشینه شو دلید. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د آزاد رسنوي د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانېدلی په لویو او وړو شهرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلواتګر دا خبره تیر شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شاغلی خلواتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه پا لری پرته زایونه که خوندیتوب نلری. در افغانستان حکومت متاسفانه هیس ده خبریالان و ده ساتن پاکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح ده دوی نه داغوارو چه لکتر لک دا مسئله ده رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جر وسیری.
په غزنی که ده پیشی ده ولایت نور خبریالان اندیشمن کری او لدولت ده خوندیتوب غشتنه کوی. د افغان سولتسار ویب سایت خبریال مجید جران او د پژواک خبری اجانس خبریال سیف الله مفتون ازادی رادیو تو ویل
دی خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا دی نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه سي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي چې دې کار واقعا هم د خبریالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، منفي اغېزې ورباندې کړی دي. خبریالان نسي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم د خبریالانو لپاره ډېره سخته وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلواتګر وی د افغان چارواکو غندنی کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو لپوخخ او انعکاس څخه ویره لدی. په دې وروستیو کې د افغان خبريالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي هڅې پیل سوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگار است.
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیخه هر اړخیزه څیړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنی شولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یواش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دیموکراسی نوال
ظلم و استبداد وو
که دیموکراسی نوی د جنو خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق حکومت بنوي
دیموکراسی نوی نو رسنوی بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسی ملاتړی
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل سي. اوس په د اسمت ترانس خواورو چې نړیوال ورځپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
واشنگتن اگزامینر رسپانی پر یوې داسې موضوع لیکنه خبره کړې چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لوري پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو ایستل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه وروسته له دې راوپارېدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستانه ټول پوځیان باسي. ډېر امریکایان د دې پلوي دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په شان برید ته لاره هواره شي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کېږي، بلکې له شلو کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ترامپ تیره میاشت ویلي وو له افغانستانه به تر کرسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیري پرېږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یوه نوې شمېره ښوولې ده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اورېدلي وو چې شاوخوا $1 تریلیون یې لګولی دي، خو دا ورځپاڼه لیکي چې له 2001 څخه امریکا پر جګړې $3 تریلیون لګولی دي. ورځپاڼې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورځپاڼې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تېره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه $4.5 میلیارد لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی، کرونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کېږي. په دې لیکنه کې د درویش کلن محمد وکیل کیسه راغلی چې د زړو شیانو دکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سرو کار لري او هر ورځ لسګونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټولنیز واټن، د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کرونا له سره نشته، دا هسی درو خبره ده چې حکومت جوړه کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس کله چې د سرشکال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کرونا افغانستان ته راغله، حکومت د څو اونیو لپاره بندیزونه ولګول. خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د څو اونیو لپاره و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کرونا بله څپه راغلې، خو د افغانانو لپاره کرونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یوه افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبری نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغات دي.
دوستانو د ژمنې سره سم اوس هم د ازادي راډیو فرهنګي مجله وړاندې کوو چې زما همکار محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجله د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجله په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیونونه دي.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغې سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه ده.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا، ازرائیل پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنگ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي، مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ، ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لچیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
لا لا هوټل چلون کې څه خمه پښتنه وکړه چې په خوابه په هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدی ولی په دغه دود کې لژواله راغلی دی لا ځان پیژندلو څخه ورسته راته وویل
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دی ماده وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ
سی ناتنه ماتنه یو شی نه
ناتنه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نه شه
ځینې مشران اوس راډیو ګان شي تاسو راډیو کوڅه
نو راډیو مو کله کله چلانو مو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سید
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل
دی هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی خلک د سندرو اوریدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه څه چلن وای راډیو چلن
اوس موږ هیڅ شی نه چلن وای
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نن محمد ذاکر ګټوای دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبغ په دې لسته سبق خبره موږ خلک لږ تعلیم وکړو تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې چیرې چالي هوټل کې
ل میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي ل خاورې د وینو بوی راځي خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري
نن احمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي د کوو خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نشته دومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست ارامه ارامي وه هیڅ غم نه و اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نومې محمد حکیم ده نو ولی به موږ نقش خو زه به موږ ژوندای شو قراری به ویني به نه یم مقصد خیر او خیرات به اوس غرور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اوریدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او ښېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داس یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پختونولی قانون ته په اکثر پختون میشتو سیمو کې خلق قائل دي اوس هم اکثر پختانه خپل ستونزې د پختونولی په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کرکتون کې اسد الله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پختونولی له قانون سرغړونه کوي له پختونولۍ نه وځي.
د پختونولۍ خپل خواږم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پختونولۍ نه وځي او د پختونولۍ نه وتل د پختون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پختون اپډیټ شوی دی. پختون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پختونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي. هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره د یووالي دپاره په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپېژني چې پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي. لکه په بدو کې د نجونو ورکول. لیکوال او کرکتون کې انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي په لسګونو کسان یو بل طرف ته وژل شوي دي. دغسې قانون به ونو بیا به مشران راټول شو او دغسې به و چې دواړه به یو بل ته د خپلوۍ لاس ور وغځوو. دا د خپلوۍ دپاره وو ټوله رشته او د هغه چې وه دا په خپلوۍ سره تړلې وه. نو د مړو او د بې ځایه وژنو مخنیوی کېده.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زیرمل وایي اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوي د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکېدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت دپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه نرخ لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې ورسره کې څه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې څه اورم مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي. ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپله
تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شعر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکري کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي مېلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسلې هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو مېلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږېږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي یو څوک پې نوم ږدي چې دا زما دی او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي
نو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا دغه نه
کوي نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه شی واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولې په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي وي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکري خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکري خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په ژوند باندې د په هڅو باندې او د چې د کومو ګواښونو سره مخامخ خو یا د کومو مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ خو هره غونډه چې به مونږ لرو یوه ساده مشاعره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسي مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا رانه وړ په خپله د ولسي سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي له کوم اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانت په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمې ځانګړتیاوې باید ولري همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی منگ سر په هندی سبک باندې وغیره ده چې هندی سبک ځانګړتیاوې څه شی دي اوس څوک د دې نمایندګي کوي مخکې چا څوک په دې کې سرلاری و نامتو خلک پکې څوک و همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مره سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپل یو ښه نقاد دی نقاد هم دی او خپل یو ښه فنکار هم دی ښه شاعر هم دی داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي نوې خبرې هم ورسره وکړي په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثره کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډېر معلومات راکولی شي نو هماغه برخه انتخابو او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکري رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملا چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي دی ډیر نوښتګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د دې نه کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي یو دا اړخ دی دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو بیا پې خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بله لاره هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي او نه مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکتنه معیاري کوي
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي مثلا د مثال په توګه باندې موږ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو موږ وایو چې دغه په دې باندې ډیر ملګري وغږېږي او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پکې پیدا کی دا یو مثال دی یا په نورو علاوه ده نه نورو موضوعات چې کوم دي چې غاز مونږ د جون سر تړلې دي په خو یې باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری پر خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخت راکوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوندی اوسئ پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دریجه بکی د لومړی ځل لپاره هایکو لیکلی ده
چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چا په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغوی خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډېر اشنایي خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسو خپل ځان ور وپېژنئ پوهان صاحب یې ځال څوک
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته ووایي کوم ځای کې و زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روخان په لیسه کې په 1955 کال پای ته رسولې. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1988 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړل.
ماستری دې په څوم کال کې شو؟
ماستری کې په 1985 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولی کو هغه مې دفاع یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
پوهان صاحب ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه. له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې دلته محصل و او دې سره د سلیکزره مایوب غوندې م و ولې با استعداد و په ساینس کې ډېر پوهېده. دې به راته موږ زموږ ښوونځي ته هلته بیا موږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري دا خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي. همغه شېبې نه زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا نه لږه چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بلاخره تپتلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بلاخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیاتو ته ستاسې راتګ شعوري و دماغ ماشومتوب ستاسې سره علاقه وه بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوی؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته اقتصادي وې او دوم نمره فارغ وم نو په همغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړ او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او زما استعداد وو نو هلته جذب شوم. بیا ته زه یو لاس دولس کال هلته استادم د تعلیم تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا هغه په پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم.
زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته
نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خوښه یې په نظر کې ونینوله او زه د فاکولټۍ معاون وټاکل شوم. چې کله تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته. لا معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته دغه استاد یم.
پوهان صاحب ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به م روزلي د درس او د تدریس خوا یې وه مگر لیک لیکوالی چیرانه داشان لیکوالی مکل شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېره یعنی علاقه مده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لره. نو د لیکوالی سره مې دغه ماستری په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل اثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې لیکوالي هغه ختم جدا دی یو بری تحقیق دی څېړنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی لیکوال هماغه څوک دی چې له ځانه یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه حساب باندې لیکوال دی ولې یو څوک به ډېر ښه محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شنشي پنځګر باندې ګسته خبره نو هغه ته موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړې د رنګه غدایان په نوم باندې رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کاله کېږي خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیل کړي دي بیا یې چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده سریزه مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه
دا کتاب
مې سره چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زمو ور باندې لیکلي ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مصرفیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم
په څه د سیډنې د برخې راتو وای کومې کومې برخې کې د سیډنې کړي ځکه استاد تدریسي کتابونه هم شته
د سې تحقیق مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی دا مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې په حقیقت کې یو تالیف دی ولې په ضمن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو ستاسو د خبرو نه به زموږ دا اوریدونکي خو بیا غوي اوریدلی او سره اوس په ځړه کې تلبسې شعر د پوان سه بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بقافي غزل به چا نه وی لیکلی ما بقافي غزل لیکلی دی او ما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په دې شوې دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی
او ډیزرټیشن په څه د چیش پاره
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بس تاسو هایکوګان یو
دا دغه په انتون هله نشي رب دې فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر لخی مړه جاپان سعودي چل مال ګرځه کلی لاڅه او یو ډېر جالب مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانه ډېرې لیکل شوې دي
او
ولې مهم خبره دا ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدل یعنی دغه کوم چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه معرفي دی کوی زه به درته ووایم سپنګر دری هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش پیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدایگر نی نو بلده وسمن گفتمش واه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
دیر منه نجناب پوان سرکور ودان چی خپل قیمتی وقتی مبتراک جوانده اوسی
نیل کوم دیر زیاده منه
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیرې نومیږي په شریکه واورو
زرپانه شپنا او خاپیری نن له سهارا تر مازیګره کوچ نیش پنه د خپل رکشي وی ګډ پسه پسه د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغی وهلې خو پسه پیدا نه کړ شپنا خفوا نن غرمای ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو ی دبر پر سر کې نستا خپل غوټی پرانستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو کتل خوځلې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ و زما پسه و ته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید پسه دې ورګدای شپانه غلی شوه اخوا دې خوا یې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غږ شو څه شی وی شنوګی زه یم خاپیرې د غرونو غرسنه یې شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې اخوا دې خوا وکتل لیلری په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپیری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپیری راښکته شوه شپنې وپوښتل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپیری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپیری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنې زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پوښتنه وکړه زه یې پیدا کوم شپنې وښکې پاکې کړې ته یې پیدا کوی شې خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنې وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کېږي حسنه لیوانې وخوري خاپیری د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو له مرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه ځیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنې وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو پل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډیر رنګین او غوښن و لوی لوی غوږونه یې وو شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښان دی. مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پنا شوه. له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو، همدا ګوډ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرون وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نزه د چاشم او نه څوک زما شول، هسي مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبوې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټومه دی او چا غېږه کې.
زما په حق کافر یارا د بزرګې کسی دی وورم مخاندما.
غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او وړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیلا په آرام مې سا واخله، ازرائیلا په آرام مې سا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. دا ژوندون دی، دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی، پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بیا محبوب دی، بیا جانان دی، بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو کې درزا نشته.
محبت کی ہے لوگ کہتے ہیں.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.